د البدی او نور بخار کدی زکام دغه شان دی پی دا دونه خلکو ته نه دوایان او نه نور کومکونه ست دي نور د خوراکي مواد هم نسته نه پوښک ډیر په بد حالت کې دي.
بل خو د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکي رحمانیه وایي چې له تېرې وې اونۍ راهیسې یو کلنځوی په کولرا اخته سوی او اوس یې روغتون ته رسولی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو دا علامه حبیبی کلیم شو د پانتون استاد روحیال وای
استاد پرداس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو وسوي یا په دغه کیفیت نو وسوي.
د تاریخ پو پښتون زوی نظر مې هم اخیستې.
پوهاند عبدالحی حبیبی د افغانستان د 5000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کړ.
له داسې چا سره هم شهیدلی یو چې د استاد یو شمیر دری آثار یې پښتو کړی.
په مجموع کې مې د علامه حبیبی شاوخوا لس کتاب ژباړلی دي.
په دې خبرونه کې به واوري چې ماشومواله پر شعر څه اخیست کړي.
زما ماشومتوب په کلي کې تېر شوی دی. د کلي په رنګونو کې ښایستونه کې
په اروپا او افغانستان کې د بګیو د لرغوني دود په اړه هم اوریدلی شي. تیره اونۍ پنجشنبه د علامه حبیبی څلوېشتم تلینو پوهاند عبدالحی حبیبی د 1983 کال د مې میاشتې په 9مه په کابل کې وفات شو. استاد حبیبی نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوع افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یا یې هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده. د په 1944 کال کې د تاریخچې شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشاني ادب سیستماتیکه څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1942 کال کې په کابل کې چاپ شوه. د خوشحال پیژندنې د تهداب خښته هم پوهاند حبیبی شه ده. د ژبپوهنې، ټولنپوهنې، ادبپوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبی آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شاید یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبی هیر نکړي. د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مطیع الله روحیال چې په خپله د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی د استاد حبیبی د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښته پام شوه.
د استاد د متونو په باب یو مهم مميزه چې د هغه د عادت چې استاد پر داس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو وسوي یا په دغه کیفیت نو وسوي. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو. تاسو کله د ټول آثار مطالعه کوئ وی ګوري په هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ. حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. کچیر زړې خبرې وي د زړو خبرو ترمیم وي، د زړو خبرو اصلاح وي، د زړو خبرو سمون وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داس قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار وو. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه شوی. همیشه به دا ویل چې د نن لپاره، د اوس لپاره، د غزما کړی کار چې دی د اوس لپاره دی. ممکن نوی ځوانان پیدا شي، ممکن نوی خبرې رامنځته شي، هغه مهال دا څه چې ما لیکلی دی دا رد شي، یا ځینې برخې دغه سي رد شي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دي چې په متونو کې کوم قواعد او کوم اصول چې اوس مهال ټاکل شوي دي د دغو آثار او بلګه هم هغه مهال نه وه. د لوی استاد په تحقیقو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطي نسخو له مخې تحقیق کړی دي او یو مختنم او یو غنیمت سره زی پر لیکلی ده. د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثار باندې بحث وکړی دی. خپل د کار پر روش باندې ژغې درې دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد د دغه انتقادي متن د لپاره چې د کومو کلمینو څخه استفاده کړې ده د هغو په باب یې بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې وي، دا به اوس ډېر تکراري خبرې وي، مګر هغه مهال دا ډېرې نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه روش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادي قدمونه وه چې لوی استاد واخیستل او د نورو دپاره یې لاره اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا یې هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطینو څخه له مخې تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی روش وپاله. تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار یې په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1919 کال. دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې مشته په لاس راځي. په دې کې هغه د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهاله پر چلی استاد د ده پر ژوند کار کوي په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو سوی.
د تاریخ په برخه کې د پوهان حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک وی پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتونزوی آزادی راډیو مجلې ته وویل
لمه خطر دی چې موږ تاریخ کې د حبیبي پر لیکونو وژغیږو. باید ووایم چې د 19مې سوي پیړۍ په لومړی کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د یو لرغوني مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالتو او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه فیصله انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځانګړی مدنیت منځ ته راوستلی دی او وده یې کړې ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله چې د ده تر مخه ټولو افغانان د ختیځ د نورو مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علیه السلام څخه راپیلاوه، لکه د عبدالحق لکه د عبدالحی ګردیزی زین الاخبار، د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمېر کتابونو تر څنګ په لومړي ځل د ویدی او استایی مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایی قبیلو چې بنسټیز اډانه د چاپیریال پر شته امکاناتو تکیه لري په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن یې د منځني ختیځ پر ځای د منډیګک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخواني معمولي دود څخه برخلاف و دومره موثر وخود چې په لنډه موده کې د پوره پاملرنه جلب کړ او د افغانستان ټولو لوستو او نالوستو هیوادوالو ته د تاریخ د پیل حد څرګند سو او د افغانستان د 5000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټولو منلې او معمولي وینا وګرځېده او دا د اوس افغانان ترمنځ د یوې علمي مقولې په څیر منل سوې هم ده. پوهان د عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خپرولو سره په حقیقت کې د افغانستان د 5000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینې مسیر روښانه کوي او د 5000 کلن اوږد زماني واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زماني واټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو، له بلې خوا د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کړي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسي او اردو ژبه خپاره شوي دي. د پخپل څلور اویا کلن عمر کې یو سل اوولس کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې تر څنګ یې په سلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالحدی مجروح چې نن سبا د بلوچستان په پښین کې ژوند کوي د استاد حبیبي یو شمېر کتابونه په پښتو ژباړلې دي. اسمت ساروان له ښاغلي مجروح سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې د علامه حبیبي کتابونه یې څرنګه ژباړې ته غوره کړې دي.
یو وار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو.
زه ډیر وړی کوم، پلار مې یو کتاب ډیر لوستی د علامه حبیبي، تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف، ما په د هغه بحث کتی، نو ماته ډیر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتاب ما ته راژباړلی وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړل، د دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره، بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی، یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله، نو د کتاب په ماهیت پوه سوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل به چې خلاص ول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډیر جالب او ډیر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي، مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 به مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو او اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې، هغه هم ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یوه پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت دی هغه چلیږي. زه وژباړم، هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي، البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم وژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغسې پتیله د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دري اثار چې کوم در کلام یې څه راوتلي دي په دري باندې زه دا ټول وژباړم. البته که ژوند در سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ده ټول اثار ما داسې اراده کړې ده چې د ده د اثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خواته ونه ځم، د ده ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی. نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي، ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم. البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو که چیرې د چاپ د اراده سود کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي، دا بیرته ماته لسی زموږ د طرفه. او که داسې اوسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز دخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برښنایي کتاب ځینې جوړ کړو، بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي. اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقې که اعلان شي نو په یو کتاب به دوه کسه خواري نه کار شي. تاسې اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پایلو په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسې پرې ولګول. یو بل چا هم وخت شاید لګولی وي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک کتاب باندې کار کوي او اعلان شي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دې وي. او په 2008 کال کې یا داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل. چې انټرنیټ شته، ویب سایټونه شته، زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 که 2016 فکر کوم دغسې مې فیسبوک وپېژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو وار رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له اټکلي سره مخامخ شوي؟
تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړې، د هغه یو تاریخ افغانستان، د راسر ګورګانیان هند ما چې ژباړلی دی، د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې. چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پر. دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم، ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سما ته داسې معلومیږي چې دا کتاب مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2018 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړې، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې ژباړلې دي. څوک چې یو شی وژباړې نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کېږي. کوم اثر یې ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي اثر داسې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلي دي. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکو لیکي. دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی، یا نور نه دی لیکلی، یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی. دا خو تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو که هر موضوع راواخلو، مثلا که موږ د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې موږ مهال سیاست او ژبو او کلتور او داستان او هر څه راواخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخي جالب. زه کله کله د ملګرو سره وایم د اوسپینې نینې په غاښو چې چلی دي، او کې پروژو او ادبیات راوخو د پښتو ادبیات تاریخ او مادری زبان دری ډیر 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 جالب اثر لیکلی دی او که پر دغه باندې پر تذکرہ لیکوم لو باندې راوخو نو پر دینو تذکرہ لکه تذکرہ الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی بیخی جالب کار پر کړی دی په تصوف کې کې راوخو نو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی ډیر مهم دی ډیر جالب کار پر کړی دی هغه په انګلیسي کې اصطلاح کاری جو ای گاڈ گفٹڈ نو علامہ حبیبی گاڈ گفٹڈ دی زمش په هر موضوع زمش په هر شوبه زمش په هر اڑخ کې هر کلتور سیاست تاریخ ورسکه کې پر سیاست باندې راوخ ماسر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ قسم په دغه علامہ حبیبی سره کوټلی نه دي سره دغه کړی نه دي فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه هغه یاداشتونه ما راوخل چاپ مکړل د سر ژوند ملګری نه وکړي د ژوند ورس هغه یاداشتونه ده دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به چوم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ
څه فکر کوي چې څو فیصره آثار به په پښتو ژبه وي یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو نږدې 40 سلنه آثار په پښتو لیکلي دي 70 سلنه آثار یا 15 سلنه آثار په دری ژبه لیکلي دي
لا عبدالهادي مجروح سرمو د عصمت چاروان مرکه اوریده
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې لا آزادی رادیو
په لیکوالی باندې د ماشومتوب اغیز دا موضوع په نړۍ کې ډیره څېړل شوې ده خصوصا وروسته تر دې چې زیګموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه نو توجه ورته زیاته شوه له ملاله کلیواله وای چې ماشومتوب یې په کلی کې تیر شوی او د دې پر شاعري یې پوره اغیز کړی دی په دې اړه مې لاغلی کلیواله څخه نور وسحت وغشت
زما ماشومتوب په کلی کې تیر شوی دی لکه د کلی په رنگونو کې ښایستونه کې یعنی یا کلی چې دی او ډېر طبیعي ښکلا لري لکه د سرشارو یا لو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې نو زه چې کله شعر لیکم زما هماغه تصور تصویر په ذهن کې وي نو زه اکثره وخت ډوډۍ چینار زیړی لمر او همدارنګه ویالې او دغه شیان په شعر کې ستایم لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی
د نظم ته خو به راشو دا به سره واورو تاسو وویل چې د کلی رنګونه په پښتو شعر کې چې زور ته ګورم رنګونه ډیر کم دي ډیر محدود رنګونه کارو مثلا سور رنګ ته اشاره شوې ده او زیړ رنګ د خزان لپاره او ځینې شاعران چې نور رنگونه هم یادوي د کلیوالي ژوند دغه رنگونه ستاسو شعر ته راغلي
بالکل ما هم دغه رنگونه ستایلي لکه د شفق سور رنگ همدارنګه زیړې پاڼې خړ خټین کورونه دا رنگونه مې ستایلي
دا خړ رنگ په ورزيات دی شفق خو هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یاد شوی دی او تاسو چنار یاد کو په معاصر پښتو شعر کې چنار ډیر یاد شوی دی آیا تاسو دا چنار لنور شاعرانو اخیسته دی مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي لنور شاعرانو هم در اخیسته دی تاثیر در باندې کړی او کنه تاسو سترګو ته مخه کلیوال چنارونه درېدل
نه دا زما خپل تصور ده لکه دا خپل ما ماشین تو زما په شاعری باندې اغیز کړی دی دا موږ چنار د څه په ماشین تو کې به ما د چنار لاندې ساتري کوله یا به دې ویالې په غاړه باندې ناشته او مالته به می ساتري کوله آیا غونډه کې چې ما په پوکیمون دی وهلې نو امو له شان زما تاسو ورکړی مې هم ورکړی دي
کله نا کله ځینې کسان چې څلی کې یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللی یاستئ که په احساس کوئ چې نه یو نوی موضوع مو هم ذهن ته راغلې ده دغه موضوع مو هم بیرته راکاږي او کوچنوالي ته مو هم ورولي
نه داسې نه دی شوي چې ما ته موضوع نه ده پېښه شوې ځکه شعر یو داسې شی ده چې حضور باندې نه لیکل کیږي. یعنی موږ نشو کولای چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغه سې د شعر خوند هم دومره نه وي. شعر داسې یو فکري شی ده، مثلا په زور باندې نه لیکل کیږي یا په دې باندې نه لیکل کیږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم، یو شعر ولیکم. دا خپله یو اغېز د انسان باندې کیږي، بیا نو یا د زړه غږ ده چې دا بیا لیکل کیږي. داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللې یم.
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه درې یو شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع ما هدف دا و چې هغه د شعر څرک کله ناکله نوي یا د شعر هغه الهام کله ناکله نوي، نو لیکوال یا شاعر ممکن ماشومتوب ته ورشي. خو که اوس دې ته راشو، تاسو مخکې وویل چې ستاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشومتوب تاثیر واضح دی، که تاسو له اساسي راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنګونه ډېر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي. دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي د پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه. خو د دې کلي دنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري. پر هره پوله هر دیوال د کلي د سرو مرمو ځای د خفونه ښکاري. لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تېر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید بناوې د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډېر عالي. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همدا څه د ژوند رنګونه دي.
یعنی خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم نه لري.
خاص نوم نه. په دې نظم کې تاسو څو شیانو ته اشاره کړې وه؟ یو مو خړو دیوالونو ته اشاره کړې وه چې سړی لوستونکی یا اوریدونکی د شعر کلی ته بیایي. هدیره مو هم داسې تصویر کړې وله چې زما سترګو ته همغه د کلي هدیره ودرېده. یعنی دا کار هم همدغه سوی دی. اما همغه زما پوښتنه، آیا دغه تصویر مو ذهن ته راغی بیا ماشوموالي ته ورغلی او که نه له دغه تصویر سره یو ځای ماشومتوب هم و؟
دا خو داسې چل و چې زه هلته زمونږ په کلي کې لږ ځره یعنې بد حالات تېر شوی و، لږ جنګونه سوي و، زه بیا ډېره زیاته خفه شوم. زه ډېر وخت کېده چې زه خپل کلي نه یم او نه ومه تللی. نو بیا ما د خپل کلی هغه همداسې تصور کړ چې یعنې زمونږ کلي کې به اوس دغسې وضعیت وي. لکه ما خو په ډېر کوچنیتوب کې خپل کلی لیدلی و، نو ډېر کلونه سوي و چې زه نه ومه ورغلی. نو بیا مې هماغه د خړ کلی مثلا هغه مې ذهن ته راغی. نو همدغسې بیا مې دا دواړه موضوع سره ګډې کړلې، لکه چې شین اسمان یې سپوږمۍ پکې پړک وهي سهار وخت، هلته خو نجونه کوي سهار وخت ډوډۍ پخېږي، نو د نجونو د لاسونو ټپه راځي. زه تللې یم کلي ته، نو زه ګورم شاوخوا ښځو د نجونو د ډوډۍ د پخولو ټپه راځي. ګورم هلته اجیره جوړه شوي، نوي قبرونه جوړ شوي وي. نو د کلي په دیوالونو پر مخ باندې د مرمیو خاپونه ښکاري. داسې راسې تصور کوم چې دلته یو وحشت تېر شوی دی. بیا ګورم چې هلته یو څو تازه قبرونه جوړ شوي، یوه ناوې چې د خپل شهید خاوند په قبر باندې ژاړي، هغه خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه د سکون لپاره هغه بیرغ کړی. نو دا شاید ما په دغه خاطر باندې انځور کړی دی.
له ملالي کلیوالو څخه په مننې، د زندان د پنجرو شاته پروت شاعر عزت الله ځواب په یوه شعر کې چې څو میاشتې مخکې ازادي راډیوي مجلې ته په خپل غږ ثبت کړی رالېږلی و ماشومتوب ته ځي او اوریدونکی هم ورسره ماشومتوب ته بیایي.
کمون گلانو کرو نو پتنگان بزمن کور تراشی دا نندارا با ما دا کلی ما شمتوب تویسی خپلا دیرک با شمڑی وسخم ویده باشما او پویالکی دا سپینگرد و بو سندریس شور باورم لالا با غگو کلی چی ازتولا پاسی گا پاس دا جیسی پا رک جان ونو تا یو چو کٹونا بالختونا ویسا او ملمنو تستلی مشی وکا اول بچه راوڑی بیا دا دوڑای غا مخرا سم دستی جکش مویالا که مخولاسو منزم لالا دستین غوی پا غاڑا با نلاسو وح او تور غوی تا دا مالگی کن ورولان دکڑلو زو چکالا تلارشم مور می تنورا چوی وڑو که رو رو خور می انگڑ که غٹ چرک پسی مندی وحی بابا پشنتی گا چاڑتی رکڑا شای دد برخدا ملمان خپلو که مجلسو که باسو نو کی لکتاو دی خبری منگتی در سواخلو یونیم لمنگ نهم پخت نو کلی او چه زوابو ایو نو آفرین راکلی که من گلانو کرو نو پتنگان باز من کور تراشی دا نندارا با ما دا کلی ما شم توب تویسی زو با وارا کلی که ترور که رشپی تلارشم دیری کسی با اکرو بیا با دا بام پسر پکت که پروتیم لگ با رنوستورو تاو گورما
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د اسپګې نن سبا په ګڼو اروپایي ښارونو کې د عوایدو یوه سرچینه ده. په ځانګړي ډول په هغو ښارونو کې چې لرغوني دي د آس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي. بګیوان ځانګړې جامې اغوستې وي. ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي، ځینې نارینه چلوي. په افغانستان کې بګۍ یو آس کشوي. په اروپایي ښارونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه آسونه تړلي وي. یو روایت دا دی چې آسونه درې نیم زره کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي. بیا له دې آسونو په بېلابېلو ډولونو استفاده شوې ده. پرمختللي شکلونه یې د دوو ټیرونو بګۍ دي. بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوي دي او د امریکا په متحده ایالتونو کې به یو وخت د شپږو آسونو بګۍ هم ګرځېدي چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدي. د اتلسمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې او څو لسیزې وروسته یعنې په نولسمې پیړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس زره بګۍ وې. د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي. په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده. هغه وخت یعنی په 1994 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 500 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1998 کال کې په نیویارک کې د ښاري پلان په لومړي نړیوال کانفرانس کې وڅېړل شوه، خو حل لار ورته پیدا نه شوه. البته 14 کاله وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډېرو آسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورو کېدو شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د دې سربیره چې موټر ډېر زیات شول، د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه، د سیاحت لپاره پکار شوې، چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی پخوانیو وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یوه کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړېږي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړي چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو، خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوي دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو لدی شاورونو د کندوز د امام صاحب ولسوالی مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالی کې لا هم د ګوتو پشمیر یو څو بګۍ موجود دی او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینوال د تګ راتک پر مهال ورڅخه کار اخلي. اتسلوه کلن نیاز محمد چې له دیرش کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
سابق گودی بسیار کادر داشت دیگه داشت ولی که دیگه شو دیگه برای من گودی داره کادرش کم شده.
پوخا به خلکو د ودونو په مخفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنگارنګ ګلونو سینګار شوې وه او ناوې به پکې وړل کېده او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله. خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 15 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د اس بګۍ چلوي وایي پخوا به خلکو د زمو ناوې د لیږ لپاره اس بګۍ کاروله.
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې خلکو بګۍ در بس نیولې هرې خوا ته به پکې تلل خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 15 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې اس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
پنځه کاله کېږي بګۍ وانی کوم یو لایي کوټه پوره څه پورې نه ده جوړ کړې آخر آینده به هم څنګه چل کېږي وخت هم شی جوړولې اوس مزه نشته دغه ښه مزې نشته ده.
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسېدونکي 50 کلن نوراغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم بازار ته د تګ راتګ پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوم ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې تر څنګ باید د اس بګیو میراث هم ژوندی وساتي.
له بګۍ څخه پخوا په پلازمېنه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د اس د بګیو له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو. تر بلې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
ترکما تو ہاں غبرس بلا مرګ ما پ